په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس او وزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونه ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واورئ چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کولې چې ولکه یا د کډاله سبا سبا ورځ به جوړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ام په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه هم د همدی خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړی دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې به ساري فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا
ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویونکي اوسي چې تلپاتې سولې ته زمينه برابر شي. له ټولو هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ ګټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانیستونکو وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پالمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک کې، الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. خو متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوان د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامداره مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نارنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسداباد روغتون ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان ورول شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې دیارلس کسان ناست وو چې طالبان او ولسی وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنیت قمندانۍ مني چې د طالبانو په هوایي ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنیت قمندانۍ ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ و چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو، خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی و چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا وبا د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساری ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بسترې کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د 40 تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې ویرسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی، د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل یې دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن آخون چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کنفرانس کې څرګندونې کولې، د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه، د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندېدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستيال عبدالسلام حنیفی بیا وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی، خو دې لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر افورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خودی نور هم مروت کول تجه پرزای چې زمور د مظلوم ولس پر چپونو باندې ملهم خشي دی مالګه فوډر.
خغلی اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید دی ولوري تر اغیز لاندې رانشي. پنځم میاشت کې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، خلای هم حکومت هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وځ کړی. خو په دې 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. ښاغلی حنیفي وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلېدو سره بندې شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکی دی، خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه شي.
افغانستان افغانستان به له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو وروسته هم پراختیایي مرستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پراختیایي مرستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا دې غونډې ته خبرو کې وویل، لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مرمن لاین زیاته کړه، دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې له طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي تو دوی حکومت د یو اقتصادي محور بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. امیر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل،
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلی متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته کړه، نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د هېواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپاره محمد جان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وایي نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل،
باید وایم تر یو حده د خبره پر ځای د دې لپاره چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شول دا ستونزې لا زیاتې شولې، د دې لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هېوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې او دا مرستې کله چې قطع شولې، نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وې، هغه بندې شولې. نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هېواد کې لا نور هم زیاتې کولې، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپله افغاني پانګوال هم یوه زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشې کړو او خپله پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته وویستله. یعنې دا ټول مسال د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ تاسو اقتصادي او مالي کړکېچ ګورو.
کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا مني چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي، یا ویل ته هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنیو حکومتونو باید پر ځای کړي وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي واضح دي چې باید د طالبانو حکومت ټول شموله وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او نجونو حقوق باید مراعات کړي. ولې دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ لنیوال ټولنې سره نه کوي؟ کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
په دې ډول شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري، او له بلې خوا د نړیوال ټولنې وختانو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح پیوسترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستی چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولی چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بېله دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري، هیچ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بېله دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې همونږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبرو ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. دا په څه معنا؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بېوزله دی په خپل پخو ودرېږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ د نړۍ اوسنیو شرایطو ته پام واچوو، اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هېوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري، بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري، اقتصادي اړیکې ولري، هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. یعنی هغه د څو سو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هېواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي، مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هېواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هېواد وي، بې له دې چې د نړۍ له نورو هېوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري، نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا او د نورو چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تېره شپه په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لوکمنیدو وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي الیکوپټر به د طالبانو په واکې ورنکړل شي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سیشن بي پښپا نو وخت د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالې د دې پوښتنې په جواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د هلیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل:
موږ له هم د دې هلیکوپټرو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپټرو سره به څه کېږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپټرې به بیرته افغانستان ته نه استول کېږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپټرو برخلیک به څنګه کېږي، چیرته به ویل کېږي او چا ته به په واک کې ورکول کېږي، موږ تر اوسه د همدې پرېکړې کولو په مرحله کې یو.
that decision making process.
خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی کسبا بیرته بخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د جان کربی د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړې وې دوی رسمان هغه د هېواد ته تسلیم کړې وې او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابي، نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کیږي. که نن وي که سبا، نو موږ هغه سره دوو چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات په تړاو جوړ شویو مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداری ورکړی و چې د افغان پوځ الوتکې د بیرته ورستنې کړي که نه په خبره یې له بدو عواقبو سره به مخ سي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اګست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، شپږ څلوېښت پوځي هلیکوپټرې ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوي دي. رویټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگی الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شاملې دي. د افغانستان مسله هوایي ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو شمیر 144 ته رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته شوي وه، د افغانستان تر سقوط مخکې په بېلابېلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قومندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړې وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقونو او ښځو او ماشومانو سره یې چلند ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونخیستل سي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي. موږ غواړو چې بشري حقونه او مدني حقونه خوندي شي او طالبان له خلکو سره د ښه چلند په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورآخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت څاري. د خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم، موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستان زموږ د هېواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربی د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی په نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتوني بلنکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به له ټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلنکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوو جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په وروستیو ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې یو چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 10,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناټو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چلنوم د نه اخیستو په شرط خبري کولې. دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه دمړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوار زواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوار زواکۍ یخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوار زواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوار زواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوار زواکۍ رسولی وي. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی یې تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وایي زوی یې له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو ولکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داسې ولکه یا خبرې کولې چې ولکه یا نخ کېدل سې بس په کب ورځ بیا ژړل غاړې بیا ولې د مو شر نه ستا چې ویو خو بالله په دغه مواد مو روزل دي دغه مواد ورکو دغه دغه ورکو چې دغه مواد قوت چې پیدا کوي نه کېږي.
نوریا بیا بله یوه له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دې زوی هم په خوار زواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
کېږي خواګرځی کېږي شولې تبه کېږي اول دواری بس نوژله ټوخله یې د نوژه او د ټوخاسې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبي سي عملونه پیدا کړه عملو سکیان پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بوس ټولایتي روغتون د ماشومانو د خوار زواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوار زواکۍ زیاته شوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې داسې ویل شو چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه کم عمر ولري د سوی تغذیې کچه ډېره سوې ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 360 څخه بیا تر 380 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوی تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن ور سره داخل د بستر دي. نو د خوار زواکۍ کچه چونکې یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوار زواکۍ تعداد ډیریږي. خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوار زواکۍ ماشومانو کچه لوړه شوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خوار زواکه ماشومانو او خوار زواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لټې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکي وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او 1 ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ مني چې د طالبانو په هوایي ډزو 1 کس وژل شوی او 1 بل ټپي شوی دی. دا هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړي. تر 19 کلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف په هوایي بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي. د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي. د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی پیل شو. د بدني روزنې ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي. په خبر کې راغلي چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي. او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي. د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي. ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. 4 ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په دغسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټولو ګرانو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. خو کال 2003 او 2004 کې کله چې زه افغانستان ته راغلم او موږ پیل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژۍ چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژۍ افغانستان ته راوړو، یو له ډېرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کدرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډېر کم وو په افغانستان کې. دا کدرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکونو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و، دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و، دوی مجبور و چې دغه خلک د بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د یو معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده، او هغه مو سات تعلیمي سات مو لوړه کړه د انجینرۍ ساتې ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایاتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه حتی بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتورۍ وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي ادارات و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمېر شاید خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وئ، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله، د دې ټول هغه تخنیکی وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ، د موږ تاسو د مملکت نجونې، د ایرات نجونې، دوی د روبوټ سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوو او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی، او کدرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویل یې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لمړی اجازه را کوي چې د ازادي رادیو د مایک لاره د افغانستان قدرمن ولس او په ځنګړې توګه هغه ځوانان چې په هر شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړي د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کاپي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل سي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دار اساسي چې موږ په هر برخه کې قدرونه لرو په ټولو برخو کې. اما یو اساسي خبره دا ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل قدرونه لرو. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بله خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل قدرونه منسجم کړو، هغوی ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سختو شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخې کې د ځوانانو چې فکر کوي. بله اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیرې چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو کډیره برخه تللې ول نو تر 10,000 بتللې لا کم. امریته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. لا غوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جات کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول او وطن لاړل چې ویل کېږي یعنې یوازې 100,000 امریکا ته تللي. دا چې نور هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په 10 کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 15,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو سی یا بهر ته مهاجر شوي وو سی تقریبا د 10,000 او یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلات یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلای چې په افغانستان د بشري زواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب تاسو خپل اوس ماستری کوي او په خو مودند هم درلو د اوس دند نه لري. علت څه دی ول استاد په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره خکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او استاد په څیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکم ډلوات ورسته ایواګي په خپل لاس کې واخیستې. یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپل دندې تستانه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستې دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا موږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. موږ هم په تمه وو چې بېرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې قرار کړل یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشري پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشري پانګ لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماستري کوم. زموږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بیدند شول زکه دی وسانه حکیم دلی پالیسی دا و چې دویم او دریم بستونو ته خپل کسان راوستل هغه چې ترټبک بستونه چې و هغه باندې په خوانی مامورین پری خودل نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته تک زمينه برابر نه شو دوی دلته بیکار دي یعنی خارج ته تګم کومه اسانه خبره نه ده سید الوګه او بیکاری دا مرنسته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لار هم ووزي بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي مګر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري پر دې مثال ما په خپل بست کې مې 15 کاله تجربه درلوده شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي هغه به څومره مؤثر تمام شته همدلته مونږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو ولې متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي له خپلو دندو رخصتېږي نو اوس که د دې په ځای د خارج نه مونږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده
مننه سنگین صاحب تاسې د باران صاحب خبرې واورېدې د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري اوس بی دندو دي په داسې وضعیت کې فکر کوي چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماستري په کچه تعلیم کړی دی او بیا په کور کې ناشته او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي دا د خواشینۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي سیاسي تحول راشي صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل ندی پویو ورس بلر دوی عموما خپل کارونو ته باید ادامه ورکړي بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو هغوی وروزو هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې په کارونو کې د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو ذخایر لرو بس موږ یو غني مملکت یو په دې موږ جوړی شو ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري هېڅ زراعت نه لري هېڅ شی نه لري لیکن بشري قواوې روزل شوي دي هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده د پاسپورټ توزیع ده که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو فني تکلیف لرو نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فني مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چېرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورت متوقف دی سپاد تذکرې ته ویش متوقف کیږي بل ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بل ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شات سکوت شي ایمیل لیږل او نور د الکترونیکی ایمیلونه دا ټول موږ شل کاله ډېر کار کړی و چې معلوماتي ټکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکی کادرونه په خپل ځای کې پریږدي او هغه چې بيدندې شوی دی هغه هم بیرته راولي دوی تشویق کې دوی په کار وچوي د بابایس دی د دوی د موافقت هم شي او د هیواد د پرمختګ او زموږ تاسو دی ټول ارزو هم ده چې وطن مو آباد وي پرمختګ وکړي او موږ اړتیا نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قوه درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکاره نشولې د لای حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه ده. موږ شکر اوس په هیواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هیواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته په کار ده چې کار اهل کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړی او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی. فقط واکمن نظام ته په کار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بلې اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هیوادونو کسان دلته راشي. طالبانو ته په کار ده چې د خپل هیواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړې یا انجینران دي، هغوی د روزانې کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی و، 15 میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هیواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بېرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړه، موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه په زرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د چاپي د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه، اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلې ده. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وسي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي. د خلکو که د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، دی ستا د ټولې ادارې په راس خبرېږي، دی ستا د ټول ملک په سیستم باندې خبرېږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولی شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یوه ډله حاکمېږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې د دغه سناریو تکرار دی.
د کلونو نه په خوا یا د څو نظامونو نه راپدی خو همدغه مسائل تکراریږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په هماغه یو حالت کې دی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مونږ تاسو وینو اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دي. یو سالم اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه یو هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکینی کارمندان په این او آن باندې د ادارو ونه شړي او د روابط ته نظر ونه لري، ثوابتو ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان لپاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، شهید تا سره به تکلیف ګاللی اوسي، شهید تا سره به زحمتونه ګاللی اوسي، شهید تا په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکي ادارو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان لپاره کار کړی دی. زمانی چې ته د هم ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی، دا یم بنی پس فرق څه دی؟ پریږد چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوی دي دوی کار وکړي، تر څنګه نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړي چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا از محلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نکړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږي حالات کې نشم لیدلی یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای وو، بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بیکاره لرو همدا اوس، هغه دې په کار وګمارل شي. یعنی کایما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکت زه دې وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان، نه، ما بس ته دې بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کړم، یو شخصي کاروبار به شروع کړم، یو دوکان به وکړم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅه کړم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره داسې ده چې د بشري قوا، د مسلکي کدرونه، فني کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فني کدرونو، د بشري قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډېر مصرف شوی دی. یعنې موږ د وطن لویه سرمایه فعلا همدا روزل شوي ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډېر په تکلیفو سره دي. په یو مملکت ته ځان رسول ډېر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغاني فني کډرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دلیل لپاره
ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې دې ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.